خبرنگاران زن افغان بود، آل هم شنونده برنامه پشتوی رادیو آزادی هستین.
سلامونه، ستړی مشه د سهار شپږ بجې دی. تاسو مخه کله ساده رادیو نوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو د حکومت سرکونسل عبدالجبار تخری وایي د سند ایالت د پولیسو له مشر غلام نبی ممین سره د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په خبر پڼه کې چې افغان قونسلګرۍ د چهارشنبې په ورځ خبره کړې راغلي، تخری له پاکستاني لورې غوښتي څو د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول ودروي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. په خبر پڼه کې د سند ایالت د پولیسو مشر ژمنه کړې چې په دې برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. بل پلو پاکستاني رسنیو راپور کړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د هیواد صدراعظم شهباز شریف د بیا سند افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوو لوړ پوړو چارواکو د بیا سند افغان کډوالو پر وړاندې د قانوني اقدامات غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیری مارچ میاشتې او دیرشمه د آی سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره وروستۍ مهلت ټاکلی و چې درې ورځې وړاندې پای ته ورسېد. په تېرو درې ورځو کې بلاسو بی اسناد افغان کډوال د پلازمین اسلام آباد په ګډون د پاکستان په لویو ښارونو کې نیول شوي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د طالبان د حکومت ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی حکومت یوازې د امریکا په وړاندې جګړه کې د قربانیانو کورنیو ته کلنۍ پیسې ورکوي. سبیله مجاهد پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر ادا کړې ده، په هغو یتیمانو کونډو او معلولونو کې چې د حکومت لوري ورته کلنۍ پیسې ورکول کېږي، د تیرې ادارې د عسکرو او پولیسو یتیمان کونډې او معلولین هم شامل دي. مجاهد وړاندې ویلي دغو کسانو ته 2.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې او پرې ویشل شوې ده. یو شپې رسنیو د چهارشنبې په ورځ د مجاهد په حواله ویلي وو د طالبانو حکومت د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه کوي چې د امریکا پر ضد جګړه کې قرباني ورکړې ده. مجاهد وړاندې په افغانستان کې د یتیمانو کونډو او معلولینو شمیر شاوخوا 6.5 لکه یاد کړی ویلي دي. دغو کسانو ته چې د طالبانو تیر جمهوریت او طبي معلولین پکې شامل دي، په کلنی ډول پیسې ورکول کېږي. مجاهد د امریکا پر ضد جګړه کې د قربانیانو د کورنیو سربیره د تیر جمهوریت یتیمانو کونډو او معلولینو ته د پیسو د ویش خبره په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نږدې 4 کلنه واکمنۍ کې دولتي کارکوونکي او متقاعدین د خپلو معاشونو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ پرون چهارشنبې پر خپلو سوداګریزو شریکانو متقبلې تعرفې وځ کړې دي. هغه چې په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله، د اروپایي ټولنې په ګډون یې پر 1.5 شمېر هېوادونو تر 1.5 سلنه پورته تعرفې ولګولې. ترامپ وویل دا ورځ د ازادۍ ورځ ده او تل به د امریکا په تاریخ کې د صنعت د بیا زیږیدو د ورځې په توګه یادیږي. د ترامپ په ټکو اروپایي ټولنه به 1.5 سلنه، چین به چین به 1.5 سلنه او جاپان به 4.5 سلنه مالیات پرې کوي. هغه په خپلو خبرو کې وړاندې ویل دا چې ایران پر امریکایي توکو 10 سلنه مالیه لګولي، په ورته کچه به امریکا ته تعرفه ورکوي. له دې هېوادونو سربیره ویتنام له 6.5 سلنه، هند له 6.5 سلنه، انډونیزیا له 2.5 سلنه، کمبودیا له 9.5 سلنه، مالیزیا له 4.5 سلنه، جنوبی کوریا له 15 سلنه، تایلند له 6.5 سلنه، تایوان له 2.5، سویس له 1.5، اوکراین او بریټانیا بیا هر یو له 10 سلنه تعرفې سره مخ شوي دي. ترامپ پر مکسیکو او کاناډا هم 15 سلنه تعرفه وسه کړې ده. ترامپ د دې لوړو مالیاتو یا تعرفو وضع کولو موخه د امریکایي کارګرانو دفاع یاده کړې ده. د نوو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل شوې چې د ترامپ وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزي تګلارې تحمیل کړې دي. او نن د افغانستان او نیپال د نن سکلونو د کرکټ ملي لوبډلې د 500 ورځو سیالیو په نوموړي لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د نیپال په قربتوب د کابل پر مهال د سهار 8:45 پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا پر خپلې رسمي ویبپاڼې ویلي د افغانستان او نیپال د کرکټ د نن سکلونو لوبډلو ترمنځ تدریو 500 ورځو سیالیو دویمه لوبه به د اپریل په شپګمه وروسته یا درېمه لوبه د اپریل په نهمه ترسره شي. افغان لوبډله به له دې سیالۍ وروسته د 1900 کلونو نړیوال جام ته د لارمندنې په سیالیو کې چې د نیپال په میلپانی ښار کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په دغه سیالیو کې به افغان لوبډله د عمان، هانګ کانګ، متحده عرب امارات او نیپال پر وړاندې ولوبیږي. د دې سیالیو غوره لوبډله به د 2016 کال د 1900 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار ومومي چې د زمبابوې او نیمیبیا په کوربتوب به ترسره شي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالب واوریدل شي. دریم پرله پسې ورځ ده چې په پاکستان کې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي. هلته کډوال په څه وضعیت کې دی؟
کارتونو والا پسې راخستې ده، دوی پسې کور په کور ګرځي چې ګیري کې ډیپورټ کوي او نور چې د چا ویزې خلاصې شوې هغه خلک ډیپورټ کوي چې او نور بیا اسناد چې څوک بیخي اسناد نه لري.
خو داسې افغان کډوال هم شته چې دوی ادا کوي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره به هم له پاکستانه شړل کیږي او یا د پولیسو لخوا نیول کیږي. وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. هلته به د میشتو افغان کډوالو اندېښنې هم درسره شریک کړو. له دې سربیره خوسته به ورشو چې هلته د پخوا پرتله باندې د اختر دودونه بدل شوی دي.
او وسغه مبارکیم کیږي خو دغه اختر چې د سو ورځو ته غزیدلای دی کنه، مثلا و ته تر لاسو پورې ورځ ونیسه چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
نور مسلې به مشته ملتیا مغړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفری د سیالم تخنیکی چارو کې سره تیر روان دی. پاکستانی چارواکو خبرداری ورکړی ها افغان کډوال چې له دغه هیواده د وتلو نیټې نقص کړي او نه دی وتلی پر وړاندې به قانوني کړنې ترسره شي. پاکستانی ورځپاڼو له د ډلی اکسپرس ټریبیون راپور کړی چې دا موضوع د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ترمنځ د چهارشنبې په ورځ لیدنه کې مطرح شوې ده. پورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستان پولیسو د افغانانو د بیرته ستنولو هڅې چټکې کړې دي. تفصیل سناکا کرناور.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په زیاتېدو سره پاکستانی چارواکو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د سی سی کارډ لرونکو افغان کډوالو او هغوی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او تر اوسه په دغه هیواد کې پاتې دي په وړاندې به قانوني کړنې ترسره کړي. پاکستانی ورځپاڼو له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د یوې اعلامیې پر بنسټ راپور ورکړی چې د اپریل په دویمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي له صدر اعظم شهباز شریف سره د ورځپاڼې په ټکو د غیر قانوني بهرنیانو او د سی سی کارډ لرونکو افغان کډوالو د بیرته ستنولو د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې تمرکز پر هغو اجرایوي اقداماتو و چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره تر ټاکل شوې مودې وروسته ترسره کوي. محسن نقوي ویلي چې د پخوانی ټاکلې مودې تر پایه 1800 افغانان خپل هیواد ته بیرته ستن شوي دي. د راپور له مخې شهباز شریف د قانون د اجرایي ادارو له هڅو ستاینه کړې ده. اکسپرس ټریبیون دغه شان لیکلي چې د پاکستان فدرالي حکومت د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو د ایستلو موده ځنډولې ده. مخکې اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم راپور ورکړی و چې د پاکستان حکومت د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو د ایستلو موده د اپریل 13 نیټې پورې ځنډولې ده. د پاکستان حکومت د روان کال د جنوري په میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ 1 بعد هغو افغان کډوالو لپاره وروستۍ نیټه وي چې سی سی کارتونه لري یا هیڅ قانوني اسناد نه لري. پولیسو د اسلام آباد او راول پنډي په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو نیول پیل کړی او د هغوی د بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې دي. یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کارتونو والا پسې راخستې ده، دوی پسې کور په کور ګرځي چې ګیري کې ډیپورټ کوي او نور چې د چا ویزې خلاصې شوې هغه خلک ډیپورټ کوي چې او نور بیا اسناد چې څوک بیخي اسناد نه لري. او بل کټ مشکل خلکو ته دا دلته چې مخکې په ویزې تمدید دي شپږ میاشتې درې میاشتې اوس یو میاشت تمدید دي یو میاشت کې ویزه نه راځي دلته خالي هغه پکې خامخا پاتې کیږي. دلته دغه ډېر غټ مشکل سره خلک مخ دي.
یو بل افغان چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د هم غوښتل چې نومې په راپور کې واخیستل شي، د دې وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې.
وضعیت ډېر خراب دی. په اسلام آباد کې چې ګورم ډېرې کورونه د خالي کېدو په حال کې دي. افغانان له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه اوسي، دلته یې شمېر ډېر کم شوی دی. زموږ دوستان چې په کویټي، پېښور، کراچۍ، اټک او ایبټ آباد کې په دغو پنځو ځایونو کې ول، وایي چې دا چې افغانان دې ځایونو ته ډېر راغلي دي، اوس بیخي کور نه پیدا کېږي.
په تورخم کې د کډوالو چارو یو شمیر مسولینو پاکستانی خبریالانو ته ویلي چې د اپریل په لومړۍ نیټه نوي افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي، چې له دې ډلې اووه اویا کسان د ای سی سي کارت لرونکي او دیالس نور یې بې اسناده وو. په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیسی کاکړ د اپریل په دویمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د ایستلو کمپاین چټک شوی او پولیسان ثبت شوي کډوال هم نیسي. هغې د پی او آر کارت یو انځور خپور کړی او ویلي دي چې انوارالحق چې دا کارت یې درلود، د اسلام آباد له بارکو سیمې څخه نیول شوی او حاجي کمپ ته لیږدول شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یو این سی آر د معلوماتو له مخې 1.3 میلیونه افغانان د کډوالو د ثبت پی او آر کارتونه لري. دغه شان 800,000 نور افغانان ډی سی سی یا افغان تابعیت کارت لري چې له ټاکلې مودې وروسته به د پاکستان له خاورې وایستل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی و د هغو افغان کډوالو پر ضد قانوني اقدامات کوي چې د مارچ له 1 دېرشمې وروسته په پاکستان کې پاتې دي او له دغې نیټې سرغړونه کړې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میخیل وایي هلته میشت افغان کډوال د پاکستان د سیاستونو قرباني کیږي. بیا د مولي ازادي راډیو سره خبرې کولې چې څو ورځو کې به د افغان کډوالو د حقونو د ټینګښت په موخه د پاکستان سترې محکمې کې له مخکې پلان شوي یو غونډه کې د عدالت غږ اوچت کړي. دی وایي پاکستان ان هغه افغانان هم باسي چې له پاکستانیت باو سره یې ودونه کړي او ماشومان لري. دا چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره دا مهال څه روان دي او هغوی ته ورکړل شوی دغه مهلت څومره عملي و، پر همدې او نورو مسایلو زموږ همکار اسدالله الدین له ښاغلي میخیل سره مرکه کړي. په سر کې له هغه همدا پوښتنه کړي چې دا مهال پر کډوالو څه تیری کی.
بس دا چې مهاجرینو کله چې دا اعلان اوریدلی دی او د دې 1 مارچ پورې په کې منځ روزه راغله اختر راغې، خو دا روزه او اختر باندې خو افغانان هیڅ پوه نه شولو. دا دومره درد او دومره تکلیف چې دی دغه ورکړی دی، اعلان ورکړی دی. تاسو یقین وکړئ چې هر افغان د ورځې رومات یو 500 ټلیفون د افغانانو راځي او وی ولا مونږ نه روزه ماتی باندې پیګو، نه پر ډوډۍ خوراک پیګو، نه چې د اختر هم فکر او سوچ تشته چې ماشومان کپڑے والی اخر یا بد بس یو دغه سره د غم او د درد سره وچې دی خوراک کوو او خوراک نه پیګو. نو دغه چې تکلیف او درد رسیدلی دی خلکو ته، او وجه هم دغه ده چې دوی ډیر لنډ وخت، ډیر کم وخت چې په یو میاشت کې دوی دا اعلان وکړو چې 1 مارچ پورې به دوی ځي، او نه یو میکانیزم شته، نه یو طریقه شته، نه یو ترتیب شته، نه یو نظم شته دی، او به دوی به ځي. او تللو کې دلته 45 کلن زندگی چې دلته خلکو تیره کړې ده، دا 45 کلن زندگی د دې تجارت، دا روزګار، دا رشتې، دلته خپلوالین، دلته چې دی پراپرټي خلکو یو څه اخیستی دی، یو ځان ته یو سرپناه جوړه کړې ده، دا ټول هر څه نادیده او بس دا خلک دي. نو دا داسې یو غیر معقوله او دا خبره ده چې عملي نه ده په دې کم وخت کې. دا او بیا موجود دی سره چې شل 15 ورځې بګې تورخم لارم بنده شوه، هغه خلک چې تللي غوښتل لکه نارمل طور باندې چې کوم افغانان به تلل او عادت میکو افغانستان په خپل هیواد ته، نو هغه تم لاره بنده شوله، هغه بند شو. او دا کوم خلک چې نتلل او د دې 50% زړه وو چې د حالت د شي شورا چې بس لا شو، دا هغه لاره مو درېدله.
بله، نو میا خیل صاحب، تاسو په دغه شورا کې تاسو حالت له چارواکو سره حتمان خبرې کړي یا مستقیمه یا غیر مستقیمه، د دوی هدف څه ول دي لاند مهالي مهلت نه؟
اصل کې خو خبره ده چې موږ افغانان به همیشه دا خبره کړي چې دلته دا مهاجر شې دي، دا تاسو د سیاست کار کوي، مو موږ د سیاست نه لري وساتي. نو دا کله چې دغه راشي مشکلات راشي د دوه خوانه اند هوادونو نه، نو بس چې کشمکشي هغه زور موږ ته مهاجر تر وځي. نو مثلا ټول همدغه د سیاست د کشمکش ته کډوال سره جوړی نو بیا موږ هم بارامي وکړو دوار ملکونو سره هوادینو سره ورانه اختلاف راغی نو بیا زور موږ ته دلته راځي او درد او تکلیف موږ د غریب او مظلوم خلکو ته راشي. اولان کې دا خلک چې دلته پراته دي دا د شنه ده چې دا نزي دا څلور فینسر ښکار چې تیر شو دوی دپاره افغانستان کې کوم نظام راغلی دی تر اوسه پورې څو څو نظامونه راغلل تغییر تبدیل راغی خو هېڅ نظام د دې خلکو دپاره یو میکانیزم جوړ نه کړو یو ترتیب جوړ نه کړو د دې خلکو دپاره هغه څه چې د دوی ضرورتونه دي هغوی د توجه نه کړله نو دا خلک ځکه پاتې دي کنه هر سړی وطن د مور غېږ ده د مور په غېږ کې سړی ډېر خوشحاله وي نسبت د دې پورې چې د بل په دغه کې پروت وي. خو دلته دا خلک هم د چې یو د خواخوږی احساس یو نسبي د څه کوي چې راغلی او لارې راغلی او هغه وفات شو اوس دا غزوی دی دا غزوی پیدا شوی دا غن نه سي پیدا شوی درې نسل دلته پیدا شول. خو باوجود د دې دا یو فطري خبره ده چې وطن خپل اصلي ټاټو وچ دي هغه سره د سړي انسان فطري مینه محبت وی بل غواړي خلک مشکلات پکې د سرپنا دي تقریبا 30% یا 50% د خلک سرپنا نه لري چې دلته لاړ شي وطن کې ځای نه لري خلک نه پیژني ځکه هغه کوم خلک چې وو هلته وفات شوي دي او دلته وفات شوي دي او دا نوي خلک را پیدا شوي 50% دلته چې کوم آبادي د مهاجرینو پرته ده دا ټول پاکستان کې تولد شوي دي. نو د دې خلکو هلته چې ځي نه رشته دار پاتې دي او نه خپلوان پاتې دي رشتي څه کټ شوي دي و چې دوی هلته ځي سرپناه نشته رشته دار نشته بلدتیا نشته روزګار نشته نو دا هلته څه کوي په کومه طریقه به ځي. نو ډیره خو دا په کار وه چې هلته د دې 30% خلک چې دا سرپناه نه لري د دوی لپاره افغانستان حکومت خپله مکلفیت ترسره کړی وي یو شارک یې جوړ کړی وي او هغې دپاره بیا انیچار خپله ذمهواري احساس کړی وی مسئولیت احساس کړی وی چې د هغې مکلف یې په دې باندې چې دوی دپاره یو دوه درې خیمې د فامیل په سر باندې هغه ورکړی وی یو کال ورته راشن ورکړی وی بله ترتیب او میکانیزم چې ورته جوړ شو. نو انشاءالله دا خلک په ډېر باعزته توګه ځي موږ بار بار تاسې خبره وکړه چې دلته به تاسې چارواکو سره کتلي ما دلته زمونږ خو دلته کونسل صاحب دی هغې سره هم کتلي دي دلته زمونږ کمشنر صاحب دی هغې سره هم کتلي دي انیشیار دی هغې سره هم کتلي دي. نو دې ټولو زمونږ چې تاسې خپل مسؤلیت احساس وکړي انشاءالله دا خلک ځي خو دې کوي ما د یوې ادارې اوسه پورې د مسؤلیت احساس نه دی کړی نو دا خلک پاتې دي په همدې خاطر پاتې دي. ما تاسې اورېدلي یو څو مخکې هم دی روزه کې یو پرس کانفرنس وکړو او هغې تمام دا وویلي چې تاسې دا خلک چې یو کال کم از کم یو کال ټیم ورکوي او یو کال کې دې خلکو دپاره یو میکانیزم جوړ کوي هغې کې انیشیار جمع افغان حکومت جمع پاکستان حکومت او ورسره د افغان مهاجرینو د شورا مشران دا کینه وایي یو له عمل به جوړ کړو او که تاسې واقعا وایي چې دا خلک لاړ شي او با عزته توګه لاړ شي نو انشاءالله دا ناممکن نه ده دا لري نه ده چې موږ کومه مشوره درکړه کوم تر هم درکړه دا خلک به ډېر په خوښۍ سره او د دې ځنه د پاکستان نه چې کوم ځي دا 35 کاله ملمسیا دا به یو خیر څرګالي د سفیر په توګه لاړ شي او که دغه سي لګي نو دا 35 کاله ملمسیا به دا په نفرتونو باندې بدل شي. نو موږ بار بار دا غوښتنې کوو چې زو
بله او میاخیل صاحب تاسو چې خبرې کړې مخکې مو ویل چې دا څه ښکاری چې د کډوالو موضوع سیاسي شوی دا یا پاکستان له دغه موضوع نه سیاسي استفاده یا هم د سیاسي فشار په توګه کار ترې اخلي همداسې دا ځکه په دې ورستوي کې د طالبان له حکومت سره یو څه اړیکه خړې پړې سوې په تورخم کې لانجه راغله ګرچې د تورخم لانجه نه مخکې دغه خبره و د مهلت یا د ډیډلاین خبره و
دا هو ځان له طالبانو سره نه هر نظام چې راغلي دي او هغه نظام الته خپل مسؤلیت احساس نه دی کړی کدی به فنصل سیاسي فشار په توګه دا استعمالي کنه خو هغه له خدا به کار دی کنه چې دا زمينه سازي وکي د دې فشار نه ځانو باسي نو ولې نشيسته یو نظام دی الته یو ډانچه جوړ ده یو ترتیب جوړ دی دا خو دوه مشكله خبره نه ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل و چې اسدالله الدین سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې وې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس به یو نړیواله او د ساینس مربوطه موضوع واخلو. 29 کلنه یو جرمنه فضا ته تللې ده. تر دې مخکې تر اوسه 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللي وو، خو دا لومړی ځل دی چې له جرمني څخه یوه ښځینه فضا ته سفر کوي. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر نه اورو.
رابیا روګه د اروپا د فضایي مرکز تور مزلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر گریست د اروپا له فضایي مرکزه د فضا په لور تللي وو. د رابیا روګه سفر د مارچ په 1 د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس اکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شوه. د سفر کې لاغلی روګا سره د مالتا هیواد ملیاردر چون وانګ، یو نارویشی او یو استرالیایی ملدی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین ملیاردر دی په غاړه اخیستی دی. 29 کلنه رابیا روګا چې پخوا د سټلایټ د یو مرکز مشره تر سفر 4 مخکې قرنطین شوه. په دې اړه چې دا څرنګه دې سفر ته غوره شوه، دې په یو مرکه کې چې جرمني آژانس خپره کړې ده وویل چې په ناروی کې د سکیت پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري ایریک سره لیدلی وو. هغه وخت یې په ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټکنالوژي، د فضا او د راتلونکي په اړه خبرې کړې وې، او تر دې 6 وروسته چون ورته ویلي وو چې دی فضا ته ځي او که دا غواړي ورسره ملګری کیدای شي. رابیا روګه د فضایي سفر زده کړه نه ده کړې، دا د برق انجینیره ده. په زوریخ کې یې زده کړې ترسره کړې دي. رابیا روګه وایي چې دا نه غواړي چې خلک یې په راتلونکي کې په دې نومو پیژني چې دا لومړۍ جرمني ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړې زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغو نجونو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. اغلې روګه زیاتوي چې ښځې باید د ټکنالوژۍ په برخه کې له نارینهوو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره چون څومره پیسې سپیس اکس ته ورکړې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د جرمني حکومت د معلوماتو له مخې لسګونه هغه افغانان چې په دې هیواد کې د بیا میاشتې د نیژمنه ورسره شوي وو جرمني ته له لیک وړاندې مړه شوي دي. یو شمېر جرمني په جرمني میشتو په دې وروستیو کې د جرمني دفاع وزارت لخوا د جرمني د کی اړخ ګوند پارلماني ډلې ته د ورکړو شوو معلوماتو په حواله راپور کړی دی چې د 2023 کال د جولای راهیسې د 2 پخواني سیمه ییز افغان همکاران مړه شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ قضیې لري ټینګار کوي چې باید دوسیې زر تر زره وڅېړل شي. تفصیل په دې راپور کې
د هغه معلوماتو لمخې چې د جرمني حکومت د کین اړخي ګوند پارلماني ډلې ته ورکړې، 46 افغانان چې په دې هیواد کې د بیا میشتیدنې ژمنه ورسره شوي و مخکې لدې چې جرمني ته ولیک دول شي مړ شي دي. د جرمني د ای پی ډی خبري اژانس راپور لمخې چې د اپریل په لومړۍ نیټه خبر شوه د جرمني په پارلمان کې د کین اړخي ګوند غړي کلارا بوینګر د دې پروسې په ځن نیوکه کړې ویلي دي چې د نورو مرګونو د مخنیوي لپاره باید جرمني چارواکي لږ تر لږه د بیا میشتیدنې هغه ژمنې پوره کړي چې دوی مخکې کړې دي. پر راپور کې راغلی چې اغلی بونګر د جرمني له حکومت د هغه معلوماتو غوښتنه کړې و چې له مخې څومره افغانان چې د بیا میشتیدنې ژمنه ورسره شوي و د څه له امله مړه شوي دي. ای پی ډی لیکلي د دې غوښتنې په ځواب کې د جرمني دفاع وزارت ویلي له 2023 کال راهیسې 4 پخواني سیمه ییز افغان همکاران مړه شوي چې د یو مړینه د تاوتریخوالي له امله و. پر راپور کې راغلی چې په دې سربیره 15 افغانان هم مړه شوي چې د یو مړینه حادثه بلل شوي، او په دې سره د هغه افغانانو د مړینې شمیر چې په جرمني کې د بیا میشتیدنې ژمنه ورسره شوی و 46 ته رسیږي. که څه هم د دې ټولو کسانو د مړینې دقیق وخت معلوم نه دی، خو جرمني ته له خطر سره مخ او په شرایطو پوره افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو پروګرام په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پیل شو. د ای پی ډی خبري اژانس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د روان کال د مارچ تر نیمایي پورې شاوخوا 2800 افغانان د هیواد ته د سفر په تمه وو چې ډیری یې په پاکستان کې دي. په افغانستان او یادرې مو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې جرمني ته د لیک په تمه دي له هیواد غواړي چې د دوی د بیا میشتیدنې سمدستي اقدام وکړي. په کابل کې یو میشت افغان چې جرمني ته د لیک په تمه دی او نغواړي، په دې راپور کې نوم خبر شې ازادي رادیو ته ویل.
متاسفانه روز به روز چالش های ما افزایش پیدا میکنه و ما با چالش های مختلف مواجه هستیم. با چالش های امنیتی مخصوصا در افغانستان. خاص ما همی است از کشور جرمنی که همان گونه که وعده پذیرش صادر کرده بودند، خواهشان به این وعده خود اینا پایبند بمانند و همو پروسه را سرعت ببخشند.
سمیر ریحان چې په پاکستان کې اوسېږي او د جرمني کیس لري وای
لا مهاجر منون کې ودونه څخه زموږ غوښتنه دا ده چې افغان کډوال وضعیت ته رسیدنه وکړي او دوی له دې وضعیت څخه وژغوري که دوی افغانستان ته لاړ شي د خپلو او ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي او دلته هم له ډېرو ستونزو او ننوکو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې اونۍ وړاندې د جرمني نوي احتمالي صدر اعظم فریډریک مرز اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د طالبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. په روسي ځل د تیرې مارچ په 15مه له پاکستان جرمني ته 104 افغانان انتقال شول. دې وړاندې د مارچ په 3مه او د فبروري په 15مه هم د افغان پناه غوښتونکو دوه الوتکې ترسره شوې چې ټول ټال 215 افغانان له اسلام آباد برلین ته ولېږدول. د جرمني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هیواد له 2021 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکو انتقال کړي. د جرمني د فدرال احصایې د دفتر د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر لږ تر لږه 4,20,000 تنو ته رسیدلی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوست اوسیدونکو وایي پخوا به د دوی په سیمه کې د کوچني اختر لمانځنه د لوی اختر پرتله مختصره وه، خو اوس یو بل ځای کې د ځوانانو په میلو چکرونو سره د کوچني اختر لمانځنه هم پراخه شوې ده. د خوست اوسیدونکو زیاتوي د کوچني اختر په شپو ورځو کې د دې ولایت لرې او نږدې سیمو ته ځي او هلته میلې او بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکو دا ډول تفریحي پروګرامونه له اختر وروسته هم څو ورځې دوام کوي.
په خوست کې چې پخوا کوچنی اختر نسبتا لن لمانځل کېده، اوس مهال تفریحي شنو او خیرازه سیمو ته د ځوانانو په تګ هلته د بنډارونو او میلو په جوړولو سره تر دې پراخ شوی چې یوازې د اختر په دریو ورځو کې نمانځنه نه ختمیږي، بلکې څو ورځې نورې هم دوام کوي. له دې سربیره په خوست کې شنو او تفریحي سیمو ته په ډېر شمېر کې د خلکو په ورتګ سره په دې ځای کې په چټکۍ د سیلګرۍ دود پراخیږي. د خوست یو اوسیدونکی احسان الدین ارمان مشال راډیو ته ویل
که با یو ورځ به کوچنی اختر ولمنځنه وروسته به مبارکیان کېدلې، اوس هغه مبارکیم کېږي خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه، مثلا اووه اته تر لسو پورې ورځې ونیسه چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
د خوست سره چې څو لسیزې وړاندې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي بلد نه ول، د خپلې مناسبې آب و هوا او تر څنګ یې په وروستیو دوه لسیزو کې د چټکو اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له کبله د خلکو پراخ پام خپل کړی او لري او نږدې ولایتونو ورته تګ راتګ ډیر شوی دی. د کندهار اوسیدونکي سمیع الله او د کابل اوسیدونکي مسعود زدران وویل
خوست ماشاءالله ډیر ښه ځای دی، ښه خلک یې دي، په اخلاقي مور ته سلام دي، هر څه باندې ډیر ښه خلک او سات متیزو موږ د افغانستان د خلکو سره دا اړه لرو چې ګډ راشي خوست. خوست تعقیب کې خو ډیر ښه ځینې دي.
اختر ته د کابل نه راغلی و، د ملګرو سره د چکر دپاره د تفریح دپاره مختلف ځایونه مو ولیدل، چکر مو وهه، ډیر مو خوښ شول. خوست ماشاءالله د تفریح دپاره ډیر بهترین ځایونه لري.
د ځینو نورو سیمو سره په یو څه توپیر په خوست کې په اخترونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې د ملګرو ځوانانو یو ډول جامع او لباسونه او د دوی ګډو میلو او بنډارونو د اختر نمانځنې پراخې کړي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی زین الله کاروان وایي
دا سو مرګل چې یو دا یو ډاله ګروپ تا مونږ په دا د درې کوله کې چې مونږ یو ځای ګرځو، یو ځای جمعې کوو، یو ځای بندر نه کوو او یو ځای د اختر مبارکۍ ته ځو او دې سره مونږ ملي کوو د اختر یو ځای مونږ منځو.
خوستی ځوانان په دې ځای کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ په دې پورې هم تړلی بولي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د چکر او ساعتیرۍ لپاره تفریحی زایونه ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکی صابر الله روخان وایي
میلمه فاله او خیسته ځوانانی د خوستیانو
موږ د دولت نه او د مؤسساتو څخه دا هیله ده چې دوی موږ ته داسې د تفریح ځایونه برابر کړي چې د نورو ولایتو خلک هم زموږ ولایت ته د تفریح په خاطر راشي.
د یادونه ورده په خوست ښار کې د ځینو نویو پارکونو او تفریحي غونډیو سربیره فارم باغ، وزیر باغ، میلمکوټ او بالاوټ پخواني باغونه، همدارنګه د تڼیو ادممد، د ګربز غلام خان، ځازی میدان، د باغ سنارګ